د پیدایخ کتاب دیرشم فصل. کله چې راحل ولیدل چې د دې څخه د حضرت یعقوب هیڅ اولاد پیدا نشو، نو په خپلې خور باندې بخیلي وکړه او حضرت یعقوب ته یې وویل، ما ته اولاد راکړه او کنه نو زه به مړه شم. حضرت یعقوب په راحل باندې په قهر شو او ویې فرمایل، زه خو خدای نه یم چې ته یې د اولاد راوړلو څخه بې برخې کړې. نو هغې وویل، دا زما وینځه بلحده، د هغې سره یو ځای شه تر څو هغه زما دپاره اولاد وزېږوي. په دې ډول به زه هم وکولای شم چې د هغې په وسیله مور شم. نو خپله وینځه بلحه یې ورکړه چې د هغه ښځه شي، او حضرت یعقوب د هغې سره یو ځای شو. بلحه امیدواره شوه او حضرت یعقوب ته یې زوی وزېږاوه. نو راحل وویل، خدای پاک زما په حق کې انصاف وکړ، هغه زما دعا قبوله کړه او ما ته یې زوی راکړ. په دې خاطر یې په هغه باندې دان نوم کېښود. بلحه د راحل وینځه بیا امیدواره شوه او د هغې څخه د حضرت یعقوب دوهم زوی پیدا شو. راحل وویل، د خپلې خور سره مې شخړه وکړه او زه بریالی شوم، نو ځکه یې په هغه باندې نفتالی نوم کېښود. کله چې لیا پوه شوه چې د اولاد د راوړلو څخه ولوېدله، خپله وینځه زلفه یې حضرت یعقوب ته ورکړه چې د هغه ښځه شي. د لیا د وینځې زلفې څخه د حضرت یعقوب زوی پیدا شو. لیا وویل، زه بختوره یم، نو ځکه یې په هغه باندې جاد نوم کېښود. د لیا د وینځې زلفې څخه د حضرت یعقوب بل زوی پیدا شو. لیا وویل، زه څومره خوشحاله یم، ټولې ښځې به وایي چې زه څومره خوشحاله یم. په هغه باندې عشیر نوم کېښود. د غنمو د لو کولو په وخت کې روبین پټۍ وته لاړ او مڼغونې یې وموندلې. هغه یې خپلې مور لیا ته راوړلې. راحل لیا ته وویل، د خپل زوی د مڼغونو څخه یو څه ماته راکړه. مګر لیا هغې ته ځواب ورکړ، آیا دا دې بس نه دی چې میړه دې راڅخه واخیست؟ اوس غواړې چې زما د زوی مڼغونې هم راڅخه واخلې؟ راحل وویل، ډیر ښه، هغه به نن شپه ستا د زوی د مڼغونو په بدل کې ستا سره سملی. نو کله چې ماښام حضرت یعقوب د پټیو څخه راغی، لیا د هغه مخې ته ور ووتله. هغه ته یې وویل، ته باید نن شپه زما سره سملې، ځکه چې د خپل زوی د مڼغونو په بدل کې مې اخیستی یې. نو حضرت یعقوب په هغه شپه له لیا سره سملاست. خدای پاک د لیا دعا قبوله کړه او هغه امیدواره شوه، او د هغې څخه د حضرت یعقوب پنځم زوی پیدا شو. لیا وویل، په دې خاطر چې ما خپله وینځه خپل میړه ته ورکړه، خدای پاک ما ته اجر راکړ. نو په هغه باندې یساکار نوم کېښود. لیا بیا امیدواره شوه او حضرت یعقوب ته یې شپږم زوی وزېږاوه. هغې وویل، خدای پاک ما ته ښه قیمتي سوغات راکړ، اوس به مې میړه عزت کوي، ځکه چې شپږ زامن مې ورته زېږولي دي. نو په هغه باندې زبولون نوم کېښود. وروسته له هغې لور پیدا شوه او په هغې دینه نوم کېښود. بیا خدای پاک راحل را یاده کړه، د هغې دعا یې قبوله کړه او هغې ته یې اولاد ورکړ. هغه امیدواره شوه او زوی وزېږاوه. هغې وویل، خدای پاک زما رسوایی لرې کړه. نو په هغه باندې یوسف نوم کېښود او ویې ویل، سیختن دې بل زوی راته راکړي. د حضرت یعقوب رمې زیاتېږي. وروسته له هغې چې راحل حضرت یوسف وزېږاوه، حضرت یعقوب لابان ته وفرمایل، ما رخصت کړه چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. زما ښځې او زما اولادونه چې د هغوی دپاره مې ستا خدمت کړی دی، ما ته راکړه چې لاړ شم، ځکه ته پوهیږې چې څومره کار مې درته کړی دی. مګر لابان هغه ته وویل، که ته زما څخه خوشحاله یې، مهرباني وکړه پاتې شه، زه د فال په وسیله پوه شوم چې سیختن ستا په خاطر ما ته برکت راکړی دی. خپله مزدوري دی ووایا، زه به یې درکړم. حضرت یعقوب هغه ته وفرمایل، ته پوهیږې چې څنګه مې درته کار کړی دی او څنګه مې ستا رمې او پادې ساتلی دي. زما د راتلو څخه مخکې تا لږ څه درلودل، خو کوم کارونه چې ما ستا دپاره کړي دي، سیختن په هغو کې برکت اچولی دی او ستا شتمني ډېره زیاته شوې ده. اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د خپلې کورنۍ دپاره یو څه وکړم. لابان پوښتنه وکړه، تا ته څه درکړم؟ حضرت یعقوب ځواب ورکړ، ما ته هیڅ شی مه راکوه، که دا کار زما د پاره وکړې، زه به ستا د رمو ساتلو او روزلو ته دوام ورکړم. اجازه راکړه چې نن ستا د ټولو رمو په منځ کې وګرځم او د میږو څخه هر یوه خالداره میږه او هر توربخون وری او د وزو څخه هر خالداره وزه جدا کړم، نو دا به زما مزدوري وي. کله چې راشې او هغه مزدوري چې ما ته یې راکوې وګورې، نو په اسانۍ سره به درته معلومه شي چې زه صادق یم. که چیرې زما سره کومه وزه چې خالداره نه وي یا یو وری چې توربخون نه وي، نو ته به پوه شې چې هغه غلا شوی دی. لابان وویل، زما خوښه ده لکه څنګه چې تا وویل همداسې دې وي. په هماغه ورځ لابان ټول خالداره او خالداره وزان او ټولې برګې او خالداره وزې، یا هغه وزې چې سپین رنګ یې درلود، او ټول تور بخون اوري بیل کړل او هغه یې خپلو زامنو ته وسپارل. بیا لابان د خپلې رمې سره د حضرت یعقوب څخه د درې ورځو په فاصله لرې لاړ، او حضرت یعقوب د لابان پاتې رمې ساتلې. حضرت یعقوب د چنار، بادام او سپیدار شنې څانګې راواخیستلې او د هغوی څخه یې پوستکې لرې کړل او سپینې سپینې لیکې پکې راښکاره شوې. نو هغه دا سپینې شوې څانګې د رمو په مخامخ د هغوی د اوبو په خورونو کې کیښودلې، ځکه چې کله به رمې د اوبو څښلو دپاره راتللې نو یو د بل سره به جوړه کېدلې او د څانګو په مخ کې به یو د بل سره یو ځای کېدلې، او خداره یا برګ او خالداره بچی به یې زیږول. حضرت یعقوب پسونه او میږې د وزو څخه جدا کړل او د هغو مخونه یې د لابان د رمو، خددارو او توربخونو حیواناتو خواته کړل. نو په دې ډول هغه د خپلو رمو خاوند شو او هغه یې د لابان د رمو څخه جدا کړلې. نو کله به چې قوي خزینه حیوانات د نرو حیواناتو سره یو ځای کېدل، نو حضرت یعقوب به د اوبو په اخوارونو کې د حیواناتو مخې ته هغه څانګې ښودلې چې د څانګو په منځ کې یو د بله سره یو ځای شي. خو که حیوانات به کمزوري وو نو څانګې به یې هلته نه ښودلې، نو کمزوري به د لابان او قوي به د حضرت یعقوب شول. په دې ډول حضرت یعقوب ډېر شتمن شو او د ډېرو رمو، وینځو، غلامانو، اوښانو او خرو خاوند شو.